د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خلاغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلوم وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د خوست د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د تیریزیو او علیشرو ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عاملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواتت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو نه دیرش درو باندې وهل شوی دی. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور نه دیرش درې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د درو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې توران کس ته په عام مازر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کړي او دا د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې د خپل حکومت له سقوط وروسته په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري اژانس د راپور له مخې سوریه ته د روسیې په تللي پلاوي کې چې پرون دمشق ته ورسېد، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریه لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورینتیف شامل دي. د سوریه موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو د الوطن په نوم نیمه رسمي ورځپاڼې لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریه د حکومت له مشر احمد الشنه او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړې او روسي پوځیان په سوریه کې لخپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي. خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یو روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ټولنې ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو کړکیچونو په اړه کمساري معلومات شته. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبر له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان یې لا نه دي مشخص شوي. او د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم پخوانی غړی زکیه خدادادی د فرانسې د ورزش او تخصص د ملي انسټیټیوټ کلنۍ جایزې ته نومنده شوې ده. نوموړی د فرانسې د پارالمپیک د کډوالو د لوبډلې لپاره د زیړو مډال ګټلی و، نو ځکه پرون دې جایزې ته د کاندیدې په توګه اعلان شوه. د طالبانو له بیا واکمنېدو او په افغانستان کې د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته زکیه خدادادی په فرانسه کې اوسي. د فرانسې د ورزش او تخصص انسټیټیوټ هر کال هغو ورزشکارانو ته کلنۍ جایزې ورکوي چې د نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې ولري. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلک نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه خبره اوسېږي نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې خایل افغانستان سره د نړیوالو دمرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې دمرستو بهیر اغیزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمند دي موږ کولی چې موږ ډوډۍ ورسو.
په کندهار کې یو ځوان راستنه شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی او دا به هم وری ووري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبر اعلان چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض تر وتلی وو و ډبول.
موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغه اواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلک نیوکی کړي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکی پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړي او د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکی شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کمساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوی چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څوی په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شموله حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماري دا خپله تعصب دی، تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب است، تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنې د ورسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر مولا هبت الله خنزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دی. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسی هم پر طالبانو نیوکه وکړې او ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه خبره اوسېږي نه کیږي. وزیر سي نن پوستکي خرچي کی مخ ته واچو، یو ورځ راسه په اډه کې کینې یو ټیکسي کې چې څوک دیونه پیژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزلو کدي سوارلی ولا راوغه غو د ملت سوای، یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکي واچو د کابل اگر طرف ته چې هرات ته شیشه دودو زی هغه کې موټر کې کینې خلک راوغه غو چې د خلک سوای د خلک داسې حالت ته مره والا د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مکوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د متحدو ایالاتونو د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی کولای شي یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو له ډلې له نیمایي برخې سره مرستې وکړي. ډبلیو اف پی د افغانستان د برخې رئیس له رویټرز خبري اژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغېزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بېوزله افغاني کورنۍ وایي لومړنیو خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو له کبله د دوی ستونزې لا ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لامل یې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو لډلې نیمایي تمرستې رسولای شي. د ډبلیو پی د افغانستان د برخې رئیس حساب وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغېزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چای او گزاره کوي. نو موږ یې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنون کړي.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ د 2020 کال اگست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلای حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درې مبرخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاستي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکي قاری رحیم چې داخلي بي ځای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانېږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنا د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو. اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نسته. فقط د من روزمره کار همدغه ده چې 500 روپۍ 75 روپۍ او 100 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توان منځ موږ پوجي کې نشي چې دا دوی ته موږ ډوډۍ ورسو. څو پور موږ تنه راکړي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دی ولس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته ویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان میوجه دی دشپی دوری نده خوله دی دوشپی ورانی می میرمن در دوش داماره دشپی دوی بجه بی خوش اسوه پیسی نل رو چیزی شپری واخلو لهر چامی چی در پور اخستو لحظه کرده نهیلی کرده ایم هم در اوست میکار نده پیدا کرده هریانیم چی چه وکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو سلګونه کیلوګرامه ویخته او د موسیقي یو شمیر آلې سوځولې دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه د یو ویډیو په خبرولو سره ویلې دي چې 900 کیلوګرامه د خزو راټول کړي ویخته او د موسیقي یو شمیر ضبط شوی آلې د کابل په دې سبزو لسوالې کې سوځولې دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیساري اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب پاتمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په لسمه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13 مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوه شدن بخاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوي له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه
بل خو طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لبیا واکمنیدو وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټکار او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس پزول یو سربیا و خود چی در هنر فرهنگ او در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روستا پر دیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگ ولسو، چل دی عمله دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بیسارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پورې کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. خدای شپه ورزو نړیوالو مسایلو ته د اسلام آباد پولیسو پرون هغه محل یو شمیر خبريالان وډبول چې د سایبریا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبريالانو او د رسنیو کارکونکو اعتراضونه کړي دي. د پاکستان سنا پرون دغه قانون تصویب کړ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبريالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمیر هغه معترض خبريالان په کوټه کې ووهل چې د پریس کلب لمخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبريالانو د پیکا په نوم د سایبری جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوی قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبريال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل:
زما په خیال باندې کې حکومت د خپل عرصه باندې نظر ثانی کوي، نو هغه به ډېره زیاته خي زموږ چې څونه منستران دي هغه سو یو منستر یو خبره کوي بل بل خبره کوي، هغه کټیک کینو. زما په خیال چې به زیاته ضروری قانون خلاف صحافیان، موږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو موږ د دې خبره خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کیږي، د هغه اواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خبرونکو درنې جرمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلي رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې خبریالان د بیان ازادۍ د محدودولو په ضد مظاهره کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دوی د ورته نورو اقداماتو په ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. د فریډم هاوس د راپور له مخې پاکستان په 2024 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د سلو هیوادونو ترمنځ په 8مه درجه کې راغلی دی. د دغه راپور له مخې د پاکستان حکومت د قوانینو له لارې غواړي چې د بیان ازادۍ محدود کړي او د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د هغې زپلو ته کار کوي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجله اوري. ډیری هغه افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت د وزیرانو په نوم د یو سرخلاصې لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې. په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی دی چې له مخې د جنوري له 28مې نیټې څخه د نوي ورځو لپاره د هیواد ته د کډوالو منل ځنډول شوی دی. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ په راپور کې نور تفصیل واورئ.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ P1 او P2 کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاصې لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د USRAP پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د P2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و.
زه هم د افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي وو د مهاجرت او د راتلونکي اونۍ کې زمونږ هم پرواز چې باید امریکې ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پرېکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پرېکړې ته به له سره کتنه وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پرېکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوشیقي کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د P1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان.
د موږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاری او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړیو. پولیس موږ له کرای کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېر ستونزې لرو او د موږ باید غږ واوریدل سي.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوې ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 16 د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28 نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونه ده چې د امریکا نوی دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبريالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هم د خبرونې ورستای راپور په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونه مسؤلان وای لستانه راستنه شوی کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي. راستنه شوی کډوال د کار په موندلو خوښ دی.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوی کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي کوټو چمنو دغه لاته دې ټول د کوشش کې چې زموږ څخه صدرې کورتي او جاکټ
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو دغه کارخونه مسول وايي لسته نو راستانه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابل ډوله واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نورو پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي ځکه په وینا یې کډوال بیلابل مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سړډول د وطن د لپاره کار واخلو او سړډول د غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اختص. نو په دې کې مې دا یو هدف واخلی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. زین داس کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی ښه ژوند برابر نو موږ کوشش کوو چې جانکار تولید کو او بل اخر از موږ جانکار تقریبا تر ولایتو پر څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې دي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سیوی کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سیوی کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمیر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. التمو مکتب ول بره کارونه وکړل کسم وېز د کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی وسند تم په کار اخته یو اړ جاکټان په کارخانه کې اخته یو خداس خلک ست چې ډېر لستون سره مخامخ دي کسمونه لري امه د کار زمينه نور ته برابرې زه غواړم چې هر وسماته یو کار زمينه نور برابر سي وای چې خپل وطن کې کار وکړي.
مردر مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنګټانو نو وزن خوشاله کنده ته موږ راغلی دا کار مشکو د جنګټانو کار مکو د صدري کار مکو موږ غواړو چې دا کار نور مختلاړ شي په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په اني وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور امانی وای په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر و دی روان دي خو حکومت باید سوداګرو ته د زموکو او برښنا اسانتیاوي برابر کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته
په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینه مساید کو او دی ډیر څخه بیکاره پات نسی. لازم ده دولت چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي ترڅو د دغه د جذب توان دی پیدا کې. هغه فرصتونه یو د مزیک توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي. او بل غټ اومده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې به جعفر احمدی ستاسو کوربه.